دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي خپلو سیمو ته تر ستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالي سرچینې برابرول کېږي، او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې نورو مرستو کولو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستان شوي، تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیره ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وویل چې کورونه او بازارونه یې آباد نه شي نو بیا به د خپلې وبخی چې کورونه او بازارونه یې آباد شي نو بیا به د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه کوي.
پبازور شه مو سامان تباشا امو کیر رنگشا نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراتې دي. یو خبره مې نه مانی، اول دې میر دې کېره دې بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي اغه نه بدو دایت مونځای شینی درته او دې میر دې مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف، د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم ګډون وکړ. بیان په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغوی د ملاتړیو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي. بیان وایي په غونډه کې پر ډیورنډ کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د ایس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال راډیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن استازو دوه غونډې کړي دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیره ورځ وویل په دې غونډه کې به د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. بیګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارټن وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډي د پښتونخوا بلدیاتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیونو ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر ضلعو څخه د ناظمانو، نایب ناظمانو څخه ترڅنګ د بلدیاتي حکومتونو یو شمېر چارواکو او د بلدیاتي صوبایي وزیر عنایت الله خان ګډون وکړ. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسني قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر نه کموي.
I still assess that at least 70%
زما ارزیابی ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه ده رهبری د کمزورتیا لامل ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسی چې پر ځای به بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد جګړه کې لا زیاتو مرستو کول ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پرس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند لخوا وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد اسیری تیره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د روانې میاشت په وروستیو کې په برسلس کې د ائتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. اسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره سعودي پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلس د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. او اوریدونکو، نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیگا پر فیسبوک پانی لیکلی چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. یو شپېته کلن ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و او لا اتلس کلنۍ راهیسې یې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویژن لپاره هم سندرې ویلې وې. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم و. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د شمالي وزیرستان مشران وایي په خپلو سیمو کې تر آبادېدو پورې پر اصلاحاتو نه غږیږي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کېږي. د باچا خان پوهنتون زده کوونکو د برید په اړه عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې سره ویني. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو مشر وایي له افغان ځواکونو سره مرستې باید دوام ولري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces.
افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټون رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان بیل کړی دی. سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره وسه. د دې ګړې لومړی موضوع ته ورځو. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغې پورې دوی د اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. دې مشرانو تېره ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي د اف سی آر ختمولو او قبایلی سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز په لوینا کې وویل
پاکستان د میغ ملک قانی وی پښینا او خلی خداس کوم د جبلوینا بخښانه بربود یکلی امیش کرینا تبا کړل چې کانی نه اډان کړل بازوري نه اډان کړل میغ یې اورډ کړي د میش خوان دی مانجه په پنجاب شه ګرځي په پېښور شه ګرځي په واټ شه ګرځي باندې فه اتوز د پورا شارم دای دا د اتوز د پورا ضروري نه و مې رباني وکه بدشای چې وار چاته خپل دی کونه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز و وایل کلا چې په خپل سیما آباد شي او بازارو نه جوړ شي پزبا په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مسامان تا باشا مو کېر رنگ شو کېر شه مسامان تا باشا نن پټنټینا شه مخاندې مانډې پراتې دي یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کېره د بازورې ابو داول مو کېر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دا دغه د بوت کړل شي اغه نه بادو دا یک مونځای شینی درته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر د فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کیږي چې ژوندې وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب، کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرۍ پیښې کیږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې زربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده چې اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، بل چې دا فوري کار نشي کېدی. او خاص طور پر دوه قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی کال کې دنه دنه داش کو وو میاشت کې ټول خلق پر زیات راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش چی هغه به تاسو د خیرات ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دا دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه، کالجونه او پانتونونه د جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه د په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې برابرول کیږي. د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، کله تفصیل راته راکړئ.
جی بالکل، دا پرون یو غونډه شوې ده د کوم چې پاکستانی استخباراتي اداره آی ایس آی د هغې په سر دفتر کې. په هغې کې وزیر اعظم او پوځي مشر د غرنګ داخله وزیر هم ګډون کړو. د قومي سلامتۍ چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجو هغه پکې هم وو. دې دوران چې کله وزیر اعظم ته خبرونه ورکړې کې دا نو پوځي مشر وزیر اعظم ته وویل چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستې ملاویږي او د غرنګ په هیواد دننه هغوی ته اسانتیاوې برابرې. هر څوک په دغه اړه کوم چې آی ایس پی آر نور زیات تفصیل نه دی ورکړی،
فقط لکه دا نه دی یاد کړی چې هیوادونه ورته پیسې ورکړي که ادارې ورته ورکړي، ځکه چې صرف بهر لیکلی دي.
جی صرف د بهر لیکلی دي. دا په دنه لګي چې هغه کم ملکونه دي، هغه کم خلک دي په ځانګړې توګه څوک ورکړي، دغه تفصیل بکې نشته. بیا په هغه کې نور دا ویل کېږي چې ځنې استخباراتي ادارې هغې کې هم بهر ملکونو ته اشاره ده، خو څوک پکې یاد کړی شوی نه دي چې کم استخباراتي یا کم ملکونه دي چې هغه په پاکستان کې نارامي او بې ثباتي پیدا کول غواړي. دغه رنګ چې کم پوځي عملیات روان دي یا کم د استخباراتو په بنیاد باندې کم عملیات کیږي په ټول ملک کې، د ضرب عذب خبره وه. نو په هغې حوالے سره هم وزیر اعظم ته خبرونه ورکړې شوه. وزیر اعظم د استخباراتي ادارو او دغه رنګ د پوځ کردار وستایلو او ډاډ یې ورکو چې په دغه جنگ کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې ټول کام او حکومت هغه د استخباراتي ادارو او د پوس پشا ولاړ دی. جی
سم د ډیر زیات مننه خوشاله او سیریاز مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو له اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وی هیلمن دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د اسلام آباد بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښیي چې سبا په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي، خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروسته کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو تر دوهم پړاو یوونه مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دی ویلي. د پګواښ په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې خزیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي، د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراءات شوي وي، داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولای شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکي رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
اجمل تورمان رپورٹ مورید اوریدونکو په رپورٹ کې موردل چې ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریمه غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیلمن دی چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځنې شنون کې البته په پاکستان کې اندېښنه لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې د راتلونکو خالی په ورځ به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د تیر میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 21مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق لته نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خو پرمختګ شوه دی او دراتلونکو غونډه به هم خې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې پاره کې خو تیارې تر ډېر حد پورې شوه دی. د درې غونډه چې دا اسلام آباد کې نو د کې به نورې فیصله وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او دین پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو وکړي او هغه مذاکرات ته تیار کی او دیکے بس زیاد امید دے پاکستان نوی چی اغا دا کوشش ہو کی افغانستان حکومت خود دیر خوشبین دے خدا دا چی دا کار دیر مشکل دے نو پا دیکے با نور زیاد کوشش کول غواری
دا یادوونی دا چی دا تیر کال پا دسمبر میاش کے پا اسلام آباد کی شوی دا آسیا زړه کانفرنس کے پا دی خبر اتفاق شوی و چی دا افغانستان حکومت او طالبانو ترمیان زا ولاړ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پا خطوگا سر ترسولو لپاره با سلور اڑخیزه کمیٹی جوړولې شي دا د هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې لدی غونډو خوشبینه نه دی
امریکای اعلان وکړ اوس چې موږ افغانستان وتلو ته تیار نه یو بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي تر څو پورې خارجي قوا د وتلو لپاره یو ټایم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ته دا طالبان نمائندگان نه دي د طالبان نمائندگان ما غو چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه د طالبان اصلي نمائندگان نو تاسو هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری شي نو زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخې ته ور نه دي
بل خو ځنې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل په 13 میاشت کې په کابل کې شوی څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی و چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزی او استخباراتی ادارو په کچ هم رابطه پکار دی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د چارسدې بچا خان پونتون زده کوونکو د جنوري شلمې برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده زده کوونکو تیر ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل کپې یو ونه کې د نننه پونتون بیا خلاص نکړل شو او د دوی غوښتنې پوره نکړل شوې نو دوی په پیښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړی ځلان دی یوسف زای معلومات راکوي
د بچا خان په هنتون د سټوډنټس اکشن کمیټې چیرمن حضرت علي یوسفزای مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه دا چې د بچا خان په هنتون د وجل شوي کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي
سټوډنټس له سکالرشپ ورکی سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلینګ وشي خاص کر دي سټوډنټان د چې مینټلی ډیسټرب دي جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو د پر زور طریقې سره د چیف جسټس نموندا مطالبه کو چې سو موټو اکشن پدې باندې والی چا یا د دومره غټه واګه وشو هیڅ چاره دې د غوونک چې څنګه وشو څه چلو شو
د باچا خان په هنتون یو ځدکونکو احسان وای چې د په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د باچا خان په هنتون د برید برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د ځدکړو جاری ساتلو لپاره په هنتون زر تر زر خلاص کړی شي
موږ پی سی صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوې ته ول چیرې تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله څه کېدل او خاصې مشهود یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پسوي نو هغه به کیږي خو هغه وس چې کوم دی خپل مسلو کې نه خدي دی او یونیورسيټي کوم دی مونږ نه کولاوي دا هغه هو تنهاګان هر یو شی چليږي ټول زور چې کوم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډې تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې د نننه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اختر فرست پوینټ زمونږ دی چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دی مخه تب مونږ درنکو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن دی مونږ به اسلام آباد ځو اول ته مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه ته درنکو او هغه درنو مونږ هغه ټیم پوری چی زمونږ د ټول ځمانی وبې شي
د جنوري په شلمه نیټه با چا خان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان وجل شول چې زیاتره زدکون کیو او 19 نور جوبل شول د وسلوال بریټ وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا وکړي چې نړیواله ټولنه وزدا مني چې اسلام آباد د خو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضی خلیل الله تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات بریالي دي هلته د چارو پوهان وایي د امریکا کانګرس د ترهګرۍ ضد جګړې په ایتلاف کې پاکستان ته د پیسو ورکول ځکه درولي دي چې واشنگټن داسې ضمانت غواړي چې اسلام آباد بې له فرقه د ټولو وسلوالو ډلو ضد عملیات اقدامات کوي رابع اکرم خان معلومات راکوي
پاکستان وای نړۍ اوس منی چې پاکستان خو بد وسروالو کې فرق نه کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو سوال په جواب کې وویل چې نړیوالې ورورولې د ترهګرۍ خلاف روان سروي اس اپریشن ساينه هم کړې ده. دی وای
اب جانته ہیں اور اب دنیا بھی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان
تاسو ته معلومه ده اوس نړۍ هم دا تسلیموي چې د پاکستان نږدې ښه او بد وسلوالو کې څه فرق نشته. او ضرب عذب د وسلوالو خلاف یو کامیاب اپریشن دی او په دې اپریشن کې هم د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه دی شوی. نړۍ د دې اپریشن کامیابیدو اعتراف هم کړی دی او د دې ستاینې هم کړې ده.
یو بل سوال په جواب کې د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله زیاته کړه چې پر روان شپږم تاریخ و افغان طالبانو سره مذاکراتو په اړه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیز غونډه به د شیډول مطابق کیږي. د خو بد وسلوالو کې فرق نه کولو په اړه خبریال اسماعیل خان وایي پاکستان دا دعوه کوي چې دوی خو بد وسلوالو کې فرق نه لري، خو د امریکې کانګرس د پاکستان کولیشن سپورټ فنډ مت کې 3.5 میلیون روپۍ په دې غرض ودرولي دي چې هغې د امریکې د دفاع سیکرټري نه یو سرټیفیکیټ ترلاسه کړي چې آیا واقعي پاکستان د خو بد فرق بغیر کاروائی کوي.
تر څو پورې هغه سرټیفیکیټ نه راغلی امریکا به دا پیسې پاکستان ته نه ورکړي د کوالیشن سپورټ فنډ په مت کې. پاکستان وایي چې موږ دا پیسې پکار دي ځکه چې به کور شوی چې کمی کړي دي د شمالي وزیرستان یا د نورو ځینو خلک واپس لیږل دي، نو اوسه پورې چې کم دینو سیکرټري ډیفنس د امریکې کارټر په اوسه پورې دغه باندې سرټیفیکیټ نه دی ورکړي. او دغه بنیادي وجه دا چې امریکا ماته دا چیلیږي چې په خپل په دې باندې کنوینس نه ده، مطمئن نه ده چې آیا واقعا پاکستان د ټولو ګروپونو خلاف ګامونه پورته کړي دي که نه دي کړي.
خو بلخوا د افغان امورو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي
په دې وروستو کې کله چې شمالي وزیرستان کې عملیات شروع شول نو هغې سره داسې ښکاري چې هغه نظر چې وړاندې به د پاکستان په اړه باندې شکونه کول په هغې کې تر ډېره حده فرق راغلی دی. او که په دې وروستو کې تاسو وګورئ نو څو ورځې وړاندې د افغانستان کې د خارجي پوځونو لپاره نوي قومندان ټاکلي شوی دی، نو هغه هم دا منلو چې د پاکستان عملیات د وسلوالو ډلو پر ضد باندې هغه کامیاب دي. نو اوس د پاکستان لپاره که دغه رنګ بیانونه د خارج نه راځي نو د پاکستان لپاره کینیش دا یو ښه مثبت لکه د دې نتیجې مخې ته راشي.
یا د دې چې نړیوالې ورورولې لخوا په پاکستان د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد تور لګېدو کم چې پاکستان بیا بیا رد کړی دی.
نرابی اکرم خان رپورټ مورید. اوریدونکو، حیات ګردیزه چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی او محلي سندرغاړی و هغه تیره ورځ مړ شو، د زړه دوره ورباندې راغله. نن یې جنازه د حیات ګردیزی په یاد دغه یوه سندره درته درخبرو.
پٹنڈ دشن خال دپ خیر دسرو لگتی ل
لگتی جی پو بگو کے ہر وقت گرجے کی پا چاروں کے ہر وقت گرجے کی پجاروں کے حالا در کڑایا جی با اس جمال کا ٹنڈ دشن سال دا خیرا دی کمار چار پل کو پتا دلائی سر بند شال دا ٹنڈ دشن سال دا خیرا دی کمار ٹنڈ دشن سال دا خیرا دی کمار
اسی مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورئ. په پېښور کې نهه نیمې، په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تېره ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره په یوه جرګه کې دا خبره وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هېواد بهره مالي سرچینې او د هېواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تېر مازدیګر د هېواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پېښور کې د امریکا قونسل جنرال تېره ورځ د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تېر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسني قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لرې کړی دی. نوموړي تېره ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خدای به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي. او د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. نومیالی سندرغاړی حیات گردیزی د زړه حمله له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د گردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. او اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک پرانیست وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی، نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانی دی، خو دې مادنیاتونه تر اوسه پورې په سمه توګه فائده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له بده دیسه د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاده فائده مقامي اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کلی کې په بلوچستان کې د ترقې منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي نو د امن او امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان قومي جهاز سنچکارۍ خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکارۍ فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاری وزیر بابر ورکړې ده چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسم ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به زر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاری عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا ده چې چرته نجکاری قومي مفاد کې وي، ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغوی حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکبلې د دې ادارې چارواکي ناخوخي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل شوی دی. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوی ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې ده. لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی کې پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاری پلانونه یو طرف ته کړی دي او د تاوانی ریاستی کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنسی کې د هغو ژمنو خلاف ورزی ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د 6.5 بلیون ډالر قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړی وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالر پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلیون ډالر پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستانیو چارواکو لخلیلی کی که یو خواته IMF د کمپنیو په نچکاره کې د زن پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بېله کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامینځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکی مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رايوزي کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد اخیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوخو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغیزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1999 کال کې د اصلاح خوخي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر زر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت تخوخه نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه د لیکوال والے لورا سیکر په کتاب کې ډیر ښه بیان شوی دی. درس پانی په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت تملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. فرانسې او امریکا پر روسیې او شامی رژیم تور پورې کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریز لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځنو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجملاند راکوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځمکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره خیر ادم رسته وکړي. نو موري ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخواي ورستۍ واشيانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهه پر ځای په ځانګړې توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستي وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د سندیدو د سبب یو برخه ده. جان کربي وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړې توګه د سوریې اپوزیسون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو سل بیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ست چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمنه ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې تیر ماښام جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان په توګه منظور کړی دی. نوموړی څو ورځې مخکې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې غونډې ته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو وسني قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړه. وی ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمپل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوسمهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکو کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي، پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غشتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې زیل لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په جواب کې وویل چې دا په دې پوري اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او شو روزل کېدای شي او کچېری دا کار ونسی شاید زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړ چې دای لکه څنګه چې ورته ویل شوی
د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
موږ
پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره زموږ زیات شرایط منلې دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نور ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلې کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب او جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکې چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او تر سره کوي.
د فرشتي جلزې رپورټ مو ورده. اژانس فرانس پریس د خبريالانو نړیوال فیډریشن یو رپورټ په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي له 1990 زیږیز کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2290 خبريالان وژل شوی دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبريالان په عراق کې وژل شوی دي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر راوړوي.
AFP خبر ایجنس په خپل راپور کې د خبريالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې سکم 2300 خبريالان وژل شوی دي. د ایجنس په خبره په دغه کې عراق هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات خبريالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبريالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وژنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وژل شوی دي. اجانس ته د خبريالانو نړیوال فیډریشن ویلي دي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبريالان وژل شوی دي. خو د دې په خبره 2016 کال تر ټولو خونړی کال وو چې پکې 155 خبريالانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د دغه راپور له مخه د 1990 تر دا مهال ټول 2290 خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دي چې په دغه وجل شو خبريالانو کې په لسو کې د یو خبريال د وجنې پلټنې شوي، خو تر دا مهال د یو خبريال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبريالانو د غنړيوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبريالانو د وجنو ذمہوار دي ونیول شي او سزا دي ورکړل شي. د خبريالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډیرې مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبريالانو پر ضد تشدد ختم کړل شي، او د ده په خبره د دوی اداره هر کال د خبريالانو د وجنې په اړه چې کوم راپور خپروي د هغې مقصد نه یوازې د وجل شوو خبريالانو شمیره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبريالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابره کړل شي.
اوریدونکو، د حیات گردیزی یو بل سندره در خبرو.
کشمیر چوک بخوتان یادوی چوک برو با چوک بلندل یادوی ماتم خپل وطن ډیر ګران دی کنا افغانستان افغانستان دی کنا چوک با کشمیر چوک بخوتان یادوی سوک برو پا سوک بلندل یا دوی ماتا میخ پل وطن دیر گران دی کنا افغانستان افغانستان دی کنا کی باغ نہ پوی
زمون وطن دی جگو برو وطن دا داتی باننگ پشتنو وطن دا زمون وطن خایست چنی لری شن جنگلو ناشنی دری لری دسرو لالو جائے بدخشان دے کلو افغانستان افغانستان دے کلو
دا حیات گردیزی پا غگ مدا سندر آوری دا حیات گردیزی تیر روز دزر دوری لکولا مر شو نن یې په کابل کې د عیدګاه په جماعت کې جنازه ده. د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لرې کړی دی. نوموړي تېر ورځ د جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دی د دې حکومت په بنسټ ایښودونکو کې شامل دی، نو ځکه به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو د ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېیمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستې، خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تیر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي وو که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ، اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تیانج د چهارشنبې په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د دله قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بیلابیلو برخو کې کار نه دی شوی.
نور خلک په خبرو باور نه کوي او زیاتې اورېدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو له ما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښه نیولی دی.
عبدالرشید دوستم په تیرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
د حدیث پردیس رپورټ مو اورېده. د بشري حقونو نړیوالو فعالانو او د افغانستان بشري حقونو کمیسون په روزګان ولایت کې د واصل احمد په نوم د یو ماشوم وژنې غندنه کړې ده. 12 کلن واصل احمد د وسلوالو طالبانو ضد جنګېدلی و. د بشري حقونو فعالان وایي په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه یې جرمونه دي. واصل احمد څو ورځې مخکې په ترین کوټ کې وژل شوی و. وسلوالو طالبانو د ده د وژنې ذمهواري منلې. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د بشری حقونو یو شمېر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشری حقونو خپلواک کمیسون په وسلوالو نشوتو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د واصل احمد په نوم یو 12 کلن هلک وویشت او ووژل. واصل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل شوی و. د واصل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو. په هغو عکسونو کې چې پر انټرنیټ خپره شوی واصل احمد لیدل کېږي چې د وسپنې خولۍ پر سر ده او پوځي جامې یې اغوستې دي. خدای په وروستیو کې له وسلوالو ملیشو جلسوی وو او د ارزګان په یو ښوونځي کې زده کړه کوله. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څېړونکي پتریشا ګاسمن دا یو وحشتناکه او خواشینونکې پیښه وبلله. پتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل سوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. دی وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو زموږ غوښتنه ده چې له کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانخلي. یو خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پیښه چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچني وژل کېدل که د هرې ډلې له لورې وي توجیه نه لري او باید وغندل سي. پر واصل احمد د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمیو وویشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واصل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
فرشتې جلال زی رپورټ موریده له پاکستان خبرېدونکو ډان روسپانې د بشري حقوقو چارو پو او فعال آی رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي په پاکستان کې د دولت ځنې مهمې دندې نه پوره کیږي. د بېلګې په توګه د ټولو وګړو امنیت، د هغوی ازادي او د ښه ژوند تیرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د دپان د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا په طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ کړی. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پو آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوري ډول ټاکل شوي حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوي دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تیروتنو زده کړې کړي دي او بیا به دا تیروتنې نه تکراروي ښایي تتې شوي دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیله من دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تیرولو مواقع برابرولو بنیادي دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې له کبله یې د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ شوی دی. آی رحمان د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی ای کارکونکو احتجاج کاوه نو د تاوتریخوالی پیښه رامنځته شوه، ځکه چې حکومت یې د ګیلو او دریځ له اورېدو انکار وکړ. همداراز د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسئلې تر هغو نشي هواریدای چې حکومت له کارکونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځه خطیبانو مخه نشي نیولی چې د وړو نجونو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اورېدلی چې بچي یې پر باچا خان پوهنتون په برید کې ووژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لږکیو اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو نجونو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قایل دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي نو د قانون څه ناڅه سرغړونې نظر اندازه یا صرف نظر کولی شي چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دي چې که په کراچۍ کې د لاقانونیت ضد یې لاسته راوړنې لرلې دي نو د دې دا معنی نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پو آی رحمان زیاتوي د پاکستان ولس تر ټولو بنیادي ګیله دا ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو راځي چې اوس هم د حیات ګردیزی یو بل سندره در خبره کړو.
کوم دینا سو بنات لونگ رے بما اوس گیڈے کجانا ہاو پی کوم دینا سو بنات لونگ رے بما اوس گیڈے کجانا Thank you.
جڑا راغے تو لونگ رے بما وس کے ڈے کجانا ماتو جی پسینہ چلا را کے بنا تو لونگ رے بما وس کے ڈے کجانا ہاؤں پی کم دینا سو بنا تو لونگ رے بما وس کے ڈے کجانا کترا بام دیوائے تو لونگ رے بما اس گیٹ ایک جانا پن کھل گئے تی پیریا نوانی وما تو لونگ رے بما اس گیٹ ایک جانا ہاؤ پی کم تی خیال کو بنا تو لونگ رے بما